درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د خبری مجلس عصمت څاروان وړاندې کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د پریکړې له مخې به دا ځانګړی استازی د جنسیتي برابرۍ او بشري حقونو مسئلې ته ډېره پاملرنه وکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش به اوس دا ځانګړی استازی ټاکي. تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې کله به دا استازی معرفي شي. د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د 15 افغانانو جسدونه موندل شوي دي. دغه جسدونه د بلاروس یو روغتون ته انتقال شوي دي. په دغه هیواد کې د افغانانو د شورا غړیو ویلي دي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د دغو افغانانو مړي په روغتون کې پراته دي او د کورنۍ غړي نه دي موندل شوي. د راپور له مخې دغو کډوالو غوښتل چې د بلاروس له لارې پولند او بیا لویدیځې اروپا ته ولاړ شي، خو د یخې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مړه شویو کسانو نومونه تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماتان روانه اونۍ په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمني، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماتان برخه واخلي. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د ټي ټي پی ملاتړ کوي. دې ډلې په وروستیو کې په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې سږ کال په دغه هیواد کې د پروسه شکل پرتله وش پیتسلنه بریدونه زیات شوی دی. د پاکستان پولیس وایي نامعلومو وسلوالو تیرش په بنو کې د جنو یو منځنۍ شوانځي سوځولې دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. په یوه لیک خبرداري ورکړی شوی که شوانځي ونه تړل شي نور زیان به هم واړول شي. د دې لیک په پای کې د کومې ډلې یا کس نوم نه دی ذکر شوی او د شوانځي د سوځېدو د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبری آژانس خبر ورکړ چې وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل له استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوی بو او دا حکم پرون پلی شو. د کوردستان د بشري حقوقو ډلې ظاهرا د دغو دو اعدام شویو ژغونه خبره کړې دي چې دوی څنګه وهل شوی او څنګه د کورنۍ غړي د اعترافونو لپاره په زور مجبور شوی دي. د بشري حقوقو ډلې ایران تورنوي چې زندانیان شکنجه کوي او په زور اقرار ورڅخه اخلي. د غزي اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخیرو کې اسرائیلي ټانکونو او هوایي ځواکونو پر خان یونس سخت برید وکړ. دا حمله وروسته تر دې وشو چې په 24 ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. په خان یونس کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې دوی د دزو داسې ژغونه اوریدلي دي چې داسې ښکاري چې له اسرائیلي ځواکونو سره د حماس وسلوال په جګړه بوختي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرنیکایا نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په 20 ولایتونو کې 109 اتیا کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د اکتوبر له لومړۍ راوروسته چې په انقره کې دولتي ودانیو ته نږدې کورد وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه، د کورد استوالو دایش پر ضد عملیات زیات شوی دی. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس سلر وش سات اوریدای شي. په روان خبرونه کې به واوري یو شمېر افغانان د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه د پریکړه لیک د تصویب هرکلی کوي. له پاکستان ایستل شوي افغان کډوال وایي د تذکرو د نه لرلو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي. د غزنی په یو ولسوالۍ کې له شلو کلونو وروسته یو شوانځی پرانستل شو، خو هغه هم ودانۍ نه لري. روسیه د قزاقستان له لوري پر طالبانو د بندیزونو د لری کېدا ستاینه کړې ده. د هرات یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه ورکړی شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین ګڼ شمېر بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د سپورت د مینهوالو لپاره هم د سپورت خبرونه لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خیر. پر حال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک د تصویب هرکلی وکړ. نوموړي په ملګرو ملتونو کې د متحدو عربي اماراتو او جاپان د استازو ستاینه کړې چې د دغه پریکړه لیک مسوده یې چمتو کړې ده. د امنیت شورا له لوري د دغه پریکړه لیک د تصویب په اړه نور غبرګونونه هم ښودل شوي دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک پاره څنګه دی ویلی. عابد سپوږمۍ را سره ده د موضوع تفصیل لدی اورو. مهرباني.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په هکله بېلابېلو چارواکو غبرګونونه ښودلي دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق د دغه پریکړه لیک هرکلی کړی دی او پر خپله ایکس پاڼه یې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د متحده عربي اماراتو او همداراز د جاپان له استازو یې ستاینه کړې ده چې د دغه پریکړه لیک مسوده یې چمتو کړې ده. ښاغلی فائق پلا ایکس پاڼه باندې لیکلی دي چې موږ د نړیوالو اصولو پر بنسټ د سولې ټینګښت، بیا یو ځای کېدو او د افغانو ښځو د ځواکمنولو په برخه کې ستاسو د هڅو ستاینه کوو او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې ستاسو هڅې اغیزمنې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د بې پړې ارزونې پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا وړاندې شوې وه تصویب کړه. دغه پریکړه لیک ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین په ګډون دوه سپینې رایې وکارول شوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي مرستیالې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د امنیت شورا د مسودې هرکلی کوي، خو لارښوونې باید د زغم او د طالبانو سره په سلا مشورو ترسره او خبرې پرې وشي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مشرې دربار د روسیې د استازي په پدریز نیوکه کړې ده او پر خپل ایکس پاڼه یې په پښتون کې شکل باندې لیکلي دي چې آیا د روسیې استازو له طالبانو سره د افغانو ښځو پر وضعیت چې دا دوه کاله لزده کړو دوی محرومې وي خبرې کړې دي. اغلی بار په ملګرو ملتونو کې د فرانسې، سویس، مالټا له استازو په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ لپاره مننه کړې ده، خو لیکلي دي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونو د پای ته رسیدو په ګډون د افغانو میرمنو یو شمېر غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې له پامه غورځېدلې دي چې دا د اندېښنې وړ ده. په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا تصویب شوې پریکړه پیاوړي او کمزوري ټکي لري.
سلامت اوسه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په غبرګون کې چې د ترهګرو ډلو په لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی ویلي دي چې دا اقدام به افغانستان له انسوا څخه وباسي او د سیمې له ثبات سره به دا کار مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د قزاقستان له سفیر سره په کتنه کې د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د طالبانو مخالف ډلې د ازادۍ جبهې په دې موضوع اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره لیما سپېشلی را سره ده. مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي ځکه دا یو خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي. خود روسیې دریځ په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له NSN روسیې راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي چې دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 28مه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدی یاروف په قزاقستان کې خبری آژانس ته په مرکه کې وویل چې هیواد پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي. خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وایستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز لګول شوی و. ده وروسته لیکلی چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین ګلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړې دي. خو د طالبانو مخالفې ډلې د آزادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت تړنګ کړی او په زور پر افغانستان واکمن شوی دی. خو د طالب چارواکو په وار وار دا ادعا رد کړې چې د افغانستان او زیاته کړې ده چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه رسیږي. د نړیوالو اړیکو کارپوه شیردل پاڅون آزادي راډیو ته وویل
بله ډېر زیاته مننه لیما سپېڅلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د دې پریکړې په غبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه یې کړی ویلي چې دا اقدام به افغانستان له انزوا څخه وباسي.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نوک کلي کې یو شمېر زلزله ځپلو ته کورونه وویشل شول. د دې کلي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې شاوخوا درې دېرش کورنیو ته کورونه ورکړل شوي دي. خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلې چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي ادعا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې خورا پڅې روانې دي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې درې میاشتې وروسته د یاد ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نوک کلي کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلي کې د چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې دېرش کورنیو ته کورونه ویشل شوي دي. د یاد کلي اوسیدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته کور راکول شو. شاوخوا درې دېرش کورونه او یو جومات یې جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو. وضعیت مو خراب و. چا خیمه درلوده چا نه درلوده. موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلعه نوک کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کورونه دوه کوټې یو پخلنځی یو حمام او یو درې پر څلور دهلې لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلې چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې په څېر روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کورونه خلکو ته نه دي ویشل شوي ځکه بشپړ شوي هم نه دي. په نایب رفیع کلي کې څلوېښت کورونه کم دي. دغه کورونو جوړولو چارې هم چې پیل شوي نه دي بشپړ شوي. ښایي یوه میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډېره یخه ده. موږ په خیمو کې یو پر موږ ډېره سخته تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلعه نوک کلي کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوي څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پڅ روان دی په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. هرات کې د سرپناه د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندهجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویا ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په تېر اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په اومه یولسم او پنځلسمه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو اوچت راپور له مخې د هرات ولایت په زلزله کې 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 100 یې په بشپړ ډول رنګ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي دوی تذکیرې نه لري چې له عملی په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې پر هره تذکره 1500 افغانۍ ورڅخه اخیستل کیږي چې د بیکاری او بېوزلۍ له عملی د ورکولو توان نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ د اکتوبر میاشتې له پیله له پاکستان څخه څه باندې 3800 کډوال افغانستان ته بیرته راغلي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له پاکستان څخه لا هم د کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده، د نورو ستونزو تر څنګ ډیری راستانه شوي کډوال وایي چې د طبیعت تذکرې نه لري. محبت علي په پلازمېنه کابل کې استوګن شوی دی.
دا خو مشکل ده، باید د پدغه باره کې نه ډیر همکاري امارت ته ممکن دي نه کډوالو سره او بل کډوالو خو زیاتره تذکرې نشته.
دوی وایي د تذکرو د اخیستلو ځای ځایګای هم نه دی ور معلوم او په دې برخه کې هیڅ پوهاوی ورته نه دی شوی. میرعالم چې له پاکستانه راستنېدنې وروسته په ننګرهار ولایت کې میشت شوی وایي د تذکرو اخیستل دوی ته ډیر اړین دي، ځکه په خبره یې په هره برخه کې ورته اړتیا ده، خو زیاتوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولای چې ورته ټاکلې بیه پرې کړي.
نو بازار ته واسطه پکړای کو غواړی، نو هم تذکیره ده نه غواړی، خپله یو معلومات پته ده نه غواړی، پخا چې نه یې هم کار نه کېږي. او بل دغه که اوس یې مونږ جوړو مونږ یو وسه نه لرو، پیسې نشته دی چې څه هغه د دې میاشتې پورې لاړه.
آدم خان هم چې تر راستنېدنې وروسته کندوز ولایت کې میشت شوی ورته خبره کوي.
مونږ کور کې چې یو 19 کسان برابری او ټول ماشومانانو سره، او زمونږ یو پلار سره تذکیره ده، هغه موسو سورک شوی ده. نور چا سره تذکیره نه لرو، نه برکی تذکیره لرو نه دا بل تذکیره لرو.
دا چې راستنه شویو کډوالو ته د نورو خدمتونو تر څنګ د تذکرو د ورکړې سیستم څه ډول دی او تر اوسه پورې په څومره شمېر کډوالو تذکرې اخیستې دي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې د ملي ادارې د مسؤلینو نظر ولرو. خو ویاند یې محمد حلیم رفیع په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، وروسته له هغه چې د پاکستان لنډمهالي حکومت له دغه هېواده د 1.1 میلیونه بی اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هره ورځ په سلګونه او زرګونه افغانان خپل هېواد ته ستنېږي. د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي ګډ راپور کې چې د ډسمبر میاشتې په 28 نېټه یې خپور کړی، ویلي چې له پاکستان څخه څه باندې 4300 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا تېره ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې یوازې د جمعې په ورځ د تورخم لاره شپږتیا، د پکتیکا انګور اډې لاره دوه، او د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر راستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه د نشتون او لومړنیو اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو تل ادعا کړي چې راستنه شویو کډوالو ته یې ټول خدمتونه په خپل وخت رسولي او تازه راستنېدونکو ته هم دوی بشپړ چمتووالی لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیې نن د اوکراین د لسګونو بې پیلوټ الوتکو د غورځولو ادعا کړې ده او کیف وایي چې د روسیې ځواکونو لس بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. دا خبرونه یوه ورځ وروسته تر دې خپریږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې اکثرو غړیو پر اوکراین د روسیې د وړمې ورځې او شپې درنه بمباري وغندله او د سولې غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
په اوکراین باندې د روسیې ځواکونو هوایي بمباري تیر شپه هم روانه وه. د تیر شپې د بمباریو د تلفاتو پاړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي، خو د وړمې شپې او سهار د درنې بمباری پاړه اوکراینی چارواکي وایي چې تلفات لږ تر لږه 8 تنو ته رسیدلي او تر 160 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د روسیې د الوتکو او توغندیو د وړمې شپې او سهار بمباري د اوکراین د جګړې له پیله تر بل هر وخت ترنه بمباري یاده شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي او بیا شمېر نورو چارواکو پرون وویل چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، د جمعې د شپې او سهار بمباري تر بل هر وخت سخته وه. تر دې بمباري وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کیف په وړاندیز ځانګړې غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو د روسیې بمباري وخندله. د امنیت شورا یو دایمي غړي چین د بریدونه ونه خندل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله دې وشي او په امنیت شورا کې د روسیې استازي بیا وویل چې ملکي تلفات د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ډزو له امله اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک په یو بیان کې د انټونیو ګوټیرش په وینا د روسیې بمباري وغندل او څرګند یې کړه چې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو پر ضد بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو پر ضد دي چې باید سمدستي ودرول شي. د امنیت شورا له لوري د روسیې د بمباری د غندلو سربیره نن د اوکراین د لوی درسي دفتر وویل چې د خیرسون، میکولایف او خمیلنیاسکی پر فضای د ایران ساخت لس ډرون الوتکې نسکوري کړي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې روسیې بیا نن ادعا وکړه چې 20 اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې پر فضا غورځولې دي.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مو ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دی کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزد کړ.
پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته ماته ورکړه. خونن په کرکټ کې افغانستان کومه لوبه لکه چینه لري ور بشو بختیار ساحل ته کېدی شي د سپورت په میدان کې نور فعالیتونه هم وي. ساحل صاحب مهرباني.
څروان صاحب سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل نن افغانستان د کرکټ په سیالیو کې کومه لوبه نه لري، خو افغانستان به سبا خپل دویمه سیالي له عربي متحده اماراتو سره په ورد هماغه وخت کې په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل کړي. دا دواړه لوبډلې درې شلوریزی سیالۍ سره ترسره کوي. سبا به افغانستان په کرکټ کې د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره لوبیږي. دا سیالي د سویلي افریقا په قربتوب ترسره کیږي چې درې اړخیزی سیالۍ دي. لوبه به د کابل پر وخت 12:30 د ورځې پیل شي. د دې سیالیو لومړی لوبه افغان لوبډلې له هند سره پرون ترسره کړې و چې افغانستان د شپږو وکټو په توپیر یا د سیالي بایللې وه. دا لوبه به د جنوري تر 10 پورې دوام کوي او هغې نه وروسته به افغانستان بیا د 19 کلن ځوانانو نړیوال جام سیالیو ته ورځي. بل ورته نن د استرالیا او د هندوستان خزینه او لوبډلو د کرکټ یو ورځنۍ لوبلړۍ پیل کړې ده. استرالیا د 259 منډو هدف ټاکلی دی او هند بیا په 40 اورونو کې لا هم 130 نورو منډو ته اړتیا لري چې هدف ته ځان ورسوي. دوی دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او د کرکټ غره خو د افغانستان د وزلوبي ابسکشی د پنځم پړاو سیالي دویم مرحله ته رسیدلې دي. په لومړي پړاو کې دولس ولایتونو سره سیالي تر سره کړې چې لډلې څلور ولایتونه لمخکې تک پاتې شول او اته نورې لوبډلې به خپلې سیالي سره په دوو جلا جلا ګروپونو کې تر سره کړي چې بیا به لږې ډلې څلور مخکښې لوبډلې نیمه پیلوبې ته رسیږي. دا سیالي د کابل په حضوري چمن کې تر سره کیږي چې لتیری وی ونه رئیس دوام لري. دویم پړاو سیالیو ته بلخ، قندهار، بغلان، سمنګان او کندوز، بدخشان، پنشیر او سرپل ولایتونو لار موندلې ده. بل څاروان سره
ډیره زیاته مننه کوربدان بختیار ساحل چې له سپورتي فعالیتونو خبرولو په وروستیو کې په افغانستان کې د بسکشی لوبه ډیره زیاته شوې ده. یو وخت به یوازې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بسکشی ټیمونه وو، خو اوس د افغانستان نور ولایتونو کې هم د بسکشی ټیمونه جوړ شوې دي. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
و وشکلن رفیع الله ل دیار لسو کلونو راهیسی په کندهار ښار کې تنورونه جوړوي. هغه ته دا مسلک ل پلرونو پاته دی، خو په دې ورستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د تنور جوړونکو د کاروبار د پیکه کېدو په اړه راپور واوري.
وبشت کلن رفیع الله ل دیار لس کلونو راهیسی د کندهار په ښار کې تنور جوړوي. دته دغه مسلک ل پلاره پاتې دی. په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی.
هغه وخت یو څه بازارونه سم وو، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې.
د بهرنیو تنورونو واردېدو د دوغو تنورو جوړونکو بازار پیکه کړی دی، خو د دودیزو تنورونو پیرودونکي وایي چې د خاورینو تنورونو ډوډۍ خوندور وي.
د اوسپنې وو د عینی تنوران چې په مابیز کې دا فرق دی چې هغه ډوډۍ هم سوځي او هم د ډوډۍ یو خوند دونه نسته پکې، لکه دغه د خاورې تنوران چې د دې خوند پر زیات دی.
تنور جوړونکي تنورونه له ځانګړې خاورې او وښو جوړوي، بیا یې په داش کې پخوي. په کندهار کې خاورین تنورونه له 900 تر 1000 افغانیو بیا لري او وارد شوي تنورونه تر 600 افغانیو پورې خرڅېږي.
مننه چې تل ازادي راډیو ته پیغامونه راستوي. اوس به هم د څو اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. راب مننه چې زوی د زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره. دا زموږ سره چې د اړیکې خراب دی، بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، اوس یې کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم دغه ټوله پاته شوی ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له نشاب سره څخه دا هیله ده چې دا سرک ورغوي او جوړی کې لري. سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شي کوم مسؤل چارواکي وروي. وسلام
له کوم چمکاران جوړ روغ اوسه سفر نیک مرغ ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمون ساده تاسو کوریا بارګزي او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پرځمه چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځوي او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارې پر رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي د شنو دي کړي چې اوس پر رسمیت وپیژني. دا پیجار او پتاوت لار خلاصه کړي چرکیام لار خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمہواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینماړی او نیوارک پر ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت شاخ کا بے غزنی کو ہم تم یوم حاصل یم غان چے مزل تے چار وقت پوری ورتی گی دے غزنی پہ ہم تم دے کے لیے نکل تم لکابل او تے او زموج دے نوڑا اقتصاد طبي اقتصاد دمر نش کولای چې پانس دوام ورکو نو نه وای محصول هم غړم د چروپ بده ورچي او پلان تا اډوان ضرورت ورته ورکړه کړی چې یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچو ورته زیات کړی یاره مننه.